دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ځوان فکر خپرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې لږ تر لږه 9 تنه وژلي او تر 80 ډېرې ټپیان کړي. د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل: د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې نننۍ برید تر څلورو د ډېرو حمله کوونکو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی.
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته 3 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړي دي. د زخمیانو په منځ کې 10 ملکی او 3 نفره نظامیان دي. الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده.
چارواکي د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د 3 کسانو د مړینې او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 24 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامین په تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 4000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خان جان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
د سفرازوم صاحب د هدایت له سم د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکړو چې یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د روسی سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 9 زده کوونکي وژل شوي او تر 80 ډېر ټپیان شوي دي. په پېښور کې د لیډرډینګ روغتون ویان ډاکټر محمد عاصم سرګندوي چې د دوی روغتون ته تر وو ډېر مړي او نږدې 80 ټپیان ورول شوي دي. د د په وینا اکثر وژل شوي د شل او 40 کلونو ترمنځ عمرونه لري او په ټپیانو کې ښوونکي او تر 5 کلونو پورې ماشومان شامل دي. د مدرسې استاد سیف الله خان وای په دې مدرسې کې تر زرو ډیر طالبان زده کړه کوي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم شته چې په دې مدرسې کې زده کړه کوله. کومېډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیرو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. چک جمهوریت د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي. سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 5 بجو ګرځ بندیز وي. دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري. د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ.
زکزوې سه مالو اوبخودنی پردای په پروزوناخ
د وی په وړو دکانونو کې به په پرچون ډول د یک شنبه پورس پلورل بند وي او په نورو بر ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې له 2 بجو د سهار تر 5 بجو سودا نه کیږي. په چک جمهوریت کې د دوشن بي دورزي د شمیرول مخي د څلر وی ساتونو په ترڅ کې په کورونا وایروس لزره 203 بیا کسان اخته شوی دي چې لدې سره په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,380,300 ته ورسید. د کورونا وایروس ته قربانيانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیدلی دی. او روسي خبر دا چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداري ورکړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر تدی روس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبريالانو ته وویل چې د سمه کې د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووډ 19 ناروغي له کبله پروختونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څنګ په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په جنو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلای ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونې ځ خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیر شنبې پورس په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو خوانیز مرکز ته چیر مبرید وسو چې په دغه برید کې څلور وس کسانو وژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داس حال کې د چشاو خو دوه کال وړاندې د اطلسم امنیتی حوزې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موید خوانیز مرکز باندې انتحاري حمله وشو چې څلور درس کسان پکې وژل سول او اته څلويخ نور ټپیان سول. لدی سره په خوا کې په جنوب ولایتونو کې د یو شمیر خونځې ودانۍ ونړول سول خو هیڅ هم مسولیت په غاړه ونه خست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه کې په همدې بحث کوو چې خونځې مرکزونه او د خونځو د حملې په څه هدف تر سره کیږي، ولې کیږي، داسې ولې کیږي چې ځینې کړي ستا چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې را سره خون کې لطف لاستان اگزای په استرالیا کې میش او په افغانستان کې هونیس فال ماهر مومن ملمانه دي. ملمنو ته خرغلا سوایم ز موږ د ټلیفون شمیرې د 0994 34 34 هم درنګ بل شمیرم ده 0928 225 55. کول استاسې برنامه ته زنګ وي موږ سره خپل ستونزې شریک کړي. لومړی پښتنه لستانګزی صاحب نه پیل لستانګزی صاحب په خونیزو مرکزونو خونځو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ لرو ټول اوریدونکو ته همدرز افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او بیا هم تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې د خبرونو د افغانستان د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی تاسو نه مننه کوم. مخکې دې چې تاسو د پښتنې جواب تراسم ټول اساسي او مهم خبر دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو د پاره هغه حق حقوق چې کوم دي هغه چې په نورې نړۍ کې ورکول کیږي په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه که زه تاسو ته وګورم ډېر زیات مسایل دي مشخصا راځم تاسو د پښتنې په اړه باندې تاسو فکر وکړئ ښوونکي او یا هم زده کوونکي یو بې طرفه خلک دي چې هغه د هیڅ نو مخالفینو سره همدارز د حکومت سره په نظامی چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري. او دغه څو چلوي کلو جګړو نه راپدی خو باندې اکثره خونکي او زکونکي متضرر شوی دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپل هم راپورونه لري په اکثره سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین خونکي د جنگ سنگر ګرځي او لږ ځای نه په یو بل باندې داجی کوي او هم حالت حمله کیږي په ودی کې اکثره تکون کی او یا هم خون کی متضرر کیږي چې واقعا دا ډیره خوشنون کی د اواغ د اروپهنی استادان هم په دې نظر باندې دي. هر هغه سیمه کې چې حالت جګړه وي هر هغه سیمه کې چې حالت تعلیمي مرکزونو ته نږدې دي داسې انتجارات پرات نيسي هغه د خون کو او د تکون کو پروهه باندې پد اخیز کوي. وقتی لدغه ټول افغانان زوري کی او خون کی په مشخصا ستي تدریس په برخه کې هر ورځ خپل ځکونکو سره کوشش کوي زحمتونه باسي دا یو ډیر اساسي ستونزه ده او لدینه ټول افغانان زوري.
ماهر مومن صاحب په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلواله ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده د چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټولو لمړی خو خاغله افغان تاسو ته جناب
مومن صاحب غږ مې وري
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته ښاغلی افغان جناب استاد ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته خلک مسؤلیت نه اخلي د دې تر شا کېدای شي چې زیات خبرې پټې وي، مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي او د دغو بدبختیانو نه راووزي، دا افغان ولس ته ټول ښکاره دي. که دوی مسؤلیت واخلي که وانخلي، زما په اند هر یو افغان په دې باندې پوهېږي چې د دې تر سا د چا لاسونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د خپرونې د ټلیفون شمیرې د 0995 1515 بل شمیر هم د 0928 1525 1525. کولای سئ تاسو له خپلې سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. ستانکزای صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ په دې برخه کې حکومت تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري او د هغوی دنده وظیفه دا ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپل په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د سرندوی کمیټې لرو چې هغه وخت نا وخت د مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همداراز د پوهنې وزارت دې فارغ چې ښوونځي متضرر نشي، ښوونکي متضرر نشي، زده کوونکي متضرر نشي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي تر څو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، ستاسو د رسنیو د طریقې د افغانستان ټول وګړي زما اواز اوري کېدای شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق وسی کی هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثره ځای کې داسې ځای کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نشتون لري. حتی من د خپل د لوګر ولایت په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هر ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي، هلته هر ورځ یو زده کوونکی زخمی وي یا شهید وي او یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمی وي. حتی په ځینو مواردو کې کله وخت هلته جنگ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو له خوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي. نو دوی یو آرامه فضا، یو آرامه ذهنیت نه لري. زما فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغیز لري او دا ډېره بده اغیزه لري. زمونږ غوښتنه ستاسو د رسلین د طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنګ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لرې واوسیږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده چې قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا بیا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې دغه پر اساس باندې وکړای شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته د قناعت ورکړو چې څنګه وکولای شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سفتر رسولو کې انشاءالله کوای شو چې دا ستونزې راکم
وکړو. دغه تر څنګ ستانیزای صاحب، په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې نه را په دې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤل نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاکه ویلی سم کېدی چې اکثره اوریدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي، په اکثرو کورنیو کې خپل اولادونه څوک متعلمي مراکزو ته لیږي او یا هم ښوونکي چې دندو ته ځي، حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګڼي چې آیا بېرته به ژوندی راشي او که برانه شي، او دوی ته به په لارې او تعلیمي مرکز کې څه پېښېږي. هغه د تعلیمي مرکز فضا داسې ورته جوړه شوې ده چې هلته اکثره ښوونکي او زده کوونکي د آرامش احساس نه کوي. د تدریس د اصولو له نگاهه هم هغه منطقو چې هلته ذهني ارامتیا نه وي، چې هلته د تدریس لپاره فضا نه وي برابر، هغه محیط او ماحول مسؤول نه وي، هلته صحیح تدریس نه شي. تاسو فکر کوئ چې د څو لسیزو نه راپدې خو په اکثرو ولسونه د دې نه شکایت کوي چې د درس کیفیت خراب شوی ده. ما فکر سره همدغه جنگ او جګړې او دغه په تعلیمي مراکزو باندې حملې هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثر سیمو کې سبب دي ګرځېدلې چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس ونه کړی شي.
مننه استانیزه سبیا تاسو تر ازو ماهر مومند، تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست، تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
منګا خغلی افغان د افغانستان په لسو ولایتونو کې ګرځند کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځند کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړی دي. دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو باندو کې ګرځي. یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون باچا او نورو تکړه موسیقی کارانو موږ ته هغه جوړه کړې ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري، راوځي ورته، موږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکوو او بیا دوه هفته دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ته ناخلو نوي ورکوو. د دې موخه دا ده چې موږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود چې دی دا مروج کړو، ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانگزی صاحب استاد ستانگزی وویل په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي، په لور پراتو سیمو کې موجود دي، دا خو ډېر زیات مهم دي. خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولي دا ډېره زیات مهمه ده، چون بیا په آینده کې دوی ته د لا لوست زمینه برابروي او ذهن یې واضحیږي، فراخیږي، په آینده کې زیات مطالعې کولی شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي. او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها دا چې صحیح دي بلکې د جنگ قربانیان هم دي، یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کچه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. ستانگزی صاحب، کدره ته وایي چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای سي، ښوونکي څه کولای سي، د زده کوونکو والدین څه کولای سي، که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول پکار دی او څه کېدای سي؟
مننه. تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، که هغه ښوونکی ده، که زده کوونکی ده او نور د افغانستان وګړي دي، د ټولو هیله او ارمان دا ده چې دلته باید سوله راشي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم او اورېدونکي زما سره موافق دي، کېدی شي مومن صاحب هم زما سره موافق اوسېږي، هغه دا چې جنگ او جګړې دغه ناخوالې موږ ته راوړي. هر هغه هیواد چې هلته سوله وي، هلته امن وي، هلته تعلیمي مراکز هم مسؤول وي. په هغه هیواد کې چې هغلته همیشه جګړه وی، همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبرې وی، دا 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 د پټالیم مراکز باندې مستقیمن اغیز لري. زه یو څه تاسو ته وایم غواړم چې د کوونکې یا خونکې نه دا چې پټالیمي مراکز کې، بلکې دوی چې په کوم کلو او باندو او منطقو او ولسوالیو کې وسی کې هلته هم مسؤل نه دي. زما فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کومه زده کړه چې په تعلیمي مراکز کې کېږي، د هغه زده کړو تعقیب باید په کور کې په کلی کې او باندو کې وي. تاسو ته بهتره معلومات شته موږ په کلی او باندو کې تر اوسه جګړه روانه ده، هلته سولې زفازا نشته. د زده کوونکو د تدریس د مطالعې لپاره هلته زمینه سازینه ده سوي، د ښوونکو لپاره چې پوره امادګي ونیسي هلته زمینه سازینه ده سوي. همدغه جګړه ده چې بده اغیزې کړې. زما په فکر سره زمونږ د یو افغان وګړي په صفت باندې، یو مسلمان وګړي په صفت باندې دا دنده جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي. من خپل متعلم ته، خپل محصل ته، خپل ښوونکو ته داسې یو نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې حتی موږ مسؤوله نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې زمونږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما فکر سره په هر هغه واد کې چې هلته جګړه وي هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنیو حالاتو کې دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډېر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډېر کم اقتصادي وضعیت کې، په ډېر بد وضعیت کې، په دغه جګړهییز حالت کې بیا هم قرباني ورکوي، مراکزو ته راځي. حتی په جګړهییز حالت کې هم اکثره زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړي وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي. دوی باید
ډېر زیات مننه اوس یو لنډه دما خلو وروسته اورېدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
bale اوریدونکو په لاین کې دی. bale سلام علیکم.
سلامونه کوم. علیکم سلام. ما تا او شاغل ملمنو او کوین ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه په جیله جوړ او زوغ وایي.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زینب پختنم څه ده؟
مننه ژوندۍ وسی عرفات په کل کندهار ولایت نه نه کوي ولې دی یو خپل یو موضوع ته هم اشاره کوم او څه پوښتنې هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند باید په پال صاحب محترم
مهرباني ولنه. نو زه دا وایم چې چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منچکو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منچکه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما چې ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښو مورته نسته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نسته، مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سیم ته نه حاضرېږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپله سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ بتر دی، ځکه که چیرې موږ تاسو په یو امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان روسه هم را دې ځای کړي، د خاري او د کار څخه مرګ ورځوي او درس را وصول ته مر وصولي، او هغه الته شول چې درس نور ته وایي، او د کوم دغه څنګه ده چې په دغه زیاتره ځایو کې چې کچېره دا څه وسی درې پښتني پېښ کچېره دغه د زنانا او نارینه او مکتب لا کو خو بیا بم د ګواښ سره مخ مخ د زیاتره اسلامي پال د دې چې دا په دغه سره بد جوړي چې باید څه ځاونه لري او د تعلیمونه کې څه هم جلال
پوپل سپتانه زیو پختنه کم تاسو خو د والدینو شوراګان لري په کورو کلی کې ال تلخونځ سره په تماس کې دي. تاسو لامل پختلی د ولې خونځ خونځ ته نه ازدیږي ول درس نه ورکي او دوی درته څه ویل دي؟
نه خو زه خپل د یو ښوونکي په حیثیت
بله
دا شکایت په دې پورته کوم چې حالت د ښوونکي زمينه ما چې امر یا دا غلیسی یا دا متوسط چه یا دا منځنی ستی دا غیر فو امیر چه دی خپلا پا جی کلاس لره چه دا فو نامر که چه تا ورس سنت شاگردان جی راغلی جی درس فسامت نیور تا تشریقه یا مثالا پا مکتب که دوالی خواغه چې تشویق شوي چې مکتب ته شاګردان ورسول شوي چې موږ څه په اصطلاح سکوت مو مرته توجه کړي چې تر څو شاګردان را جلب جذب کوم.
پوپل صاحب تاسو ښوونکی یاستی هلته، د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه ده متوجه، یعنی ښوونځي خو هلته نه سوځول کیږي؟
نه نه دلته د ښوونځي په اړوند کې هېڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه ښوونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه پامنسکي چې فونځي ګرځي مثلا شاګردان مکتب ته ځريږي او تازه ناظريږي او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي باید چې دغه منظمه کې د پوهنې رئیس باید په
پوره مننه پوپل صاحب په پال صاحب ډیر زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ وای په دوه منیمای کې د پوهنې وزارت ویان دراخلو هغه سره بده تاسو هم د غستون زی مطرح کو مستنګ زای صاحب تاسو خو استادان یست د پوپل صاحب خپل استاد په قندار کې دوی شکایت کویل ته درسونه نسته رښتیا هم داسې دی په خونځي کې درسونه نسته استادان درسونه نه ورکي
مننه مننه خپل صاحب عرفات پوپل صاحب ته سلامونه وایم زما په فکر سره په ټولو اداراتو کې یو څه سدي ناخوالې کېدای شي موجود وي د افغانستان ښوونکي هغه مبارز ښوونکي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خپلو بچو یا اولادونو لپاره خدمات عرضه کوي زما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې هغوی هغه اسلامي او وطني احساس مړوي او د دې وطن د ولس د وګړو په اړه خ نظر نه لري یو کېدای شي داسې یو عمل سر ته ورسوي خو اکثریت تقریبا طویل سم تر 98% ښوونکي د افغانستان هغه ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې خدمات عرضه کوي هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکزو ته ځي اول ته تدریس نه کوي تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ته چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو دوی به وخت نا وخت د خپل سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله
مننه ستانګزی صاحب یو بل شمیره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو بل سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني څوک لکم ځای
افغان صاحب خپلواکم د هرات
مهرباني برنامه خو د لسر اوریدل ځوان فکر خبرونه د پدې باندې بحث کوو چې څنګه د خونځي امنیت ټینګ سي هم درنګ ستونزې یا غوښونه چې خونیز مرکزونو ته متوجي دي څنګه راکام کړو پښتنه کولای سي وکیل درنو ملمنونه
بله ما خپل د درنو ملمنو څخه خو خون کوي چې څنګه د مكتب لپاره کې امنیت ونه کړو په افغانستان کې مكتب نشته څه په اړه
مهرباني
روزګان
طرف
روزګان کې وګوره داود په وخت کې ولایت اشرفونه وخت کله یو څه جوړ کړي
دغه خپلواک سب دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دغه ستونزې دی اوازې تاسو په سیمه کې د خونځي
څوم سوال مدار دی چې ټول سره د روزګان په کول سوالي خپلواکي د په مرکز کې مکتب وګوره ټول په فراکه وګوره مکتب تکیا په موږ کم مکتب باندې مشان نه تا کې انا خپل سټی مشرانو د دې څه مو
یعنی تاسو په سیمه کې آلته خونځه بخښستان آلته بخښي ودانی نسته شاګردان مکتب ته نزي
زه خپل آلته د میرات دولت وڅېدم کومه
بله
کومه ځان کول په فراکه کې دي په روزګان کې دي ټول دا یو کوم له کول نو زی ولې زی مو دا په کول زی دي
بله
بله
خپلواک صاحب تاغه سوال موږ واخیستل ملمنو سره به مطرح کو یو بل شمیره راخلو بله سلام علیکم بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
بله جناب افغان سرکاسي ته ازادي راډیو ټول اردن په تاسو قدرمنو منو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
مستمعي له خبرې کوم
نوم دې څه ده
عارف محمد مدني
نظام صاحب برنامه به اوریدلی خبرونه به اوریدلی د تعلیم په اړه باندې تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده الته ستونزې باخونه متوجي دي خونځه ته تعلیمي مرکزونو ته
جناب افغان صاحب که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه چې دي دا مشموله ستونزه ده. نورستان هم د افغانستان یوه برخه ده، دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي، ولې خوشبختانه نسبت د نورو لکه داسې امنیتي تهدید مونږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو، او نه طالبانو طرفه کومه ستونزه لرو او نه دغه نورو کوم داسې مزاحمتونه تر اوسه پورې مونږ نه دي لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دي په نورستان کې متاسفانه دا ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي، او بل چې دي په ښوونځیو کې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد تاسو بهتر معلوم ده، لکه ستاسو دغه درون مېلمه چې اشاره وکړل، په ډېرو سختو شرایطو کې په کمو امکاناتو کښې، یعنې دغه هغه لږ ماس سره دی چې دوی خپل هغه هېوادوالو ته هغه زده کړې خدمات وړاندې کوي، او دا بسنه نه کوي په معارف چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه نارینانو سره چې ولسمشر کوم مرسته او کوم هغه ژمنه کړې د انتخاباتو په جریان کې دا عملي کړي، او د دوی دغه
مننه نظامی صاحب. نظامی صاحب مننه.
او بل دغه اخرنی سوال ده،
مهرباني
یو سوال لرم. هغه سوال په دې دغه باندې ده چې موږ اوس دغه معارف وزارت چارواکو دغه مکتوب صادر کړی ده چې دغه امتحان چې دی د قوس پنځلسم کې به دغه امتحان شروع کېږي، او په نورستان تاسو ته بهتره معلوم ده افغان صاحب موږ خو د پخپله په محل کې اوسېږي، یعنې د عقرب په څلورم تاریخ باندې دلته چې دي واوره ورېدلې ده، یخني ډېر زیات ده، او دغه د بخاري او د برېښنات هم نشته دي د عقرب په مقابل کې خلکو ته څه یعنې د سوله برابر شي.
مننه نظامی صاحب، دا به خبر موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو. ماهر ممن صاحب، تاسو تازه د استرالیا د بشر حقونو عضویت ترلاسه کړی ده، که در راته ووایئ چې د بشري حقونو له نگاه نه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقونو نه سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچه د بشر د حقوقو نه سرغړونه ده چې کله خلک د دې معنی کېږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه او تعلیم دی چې د هغې څخه یې محروموي. تاسو مخکې هغه بحث چې و هغې مورد کې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې ووایم. یو دا ده چې ګورې په افغانستان کې چې دغه جنګ او بدبختي روانه ده، دا زما په اند باندې اورېدونکي دا راسره مني چې په دې کې افغانان په جنګ کې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي، د نورو مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت هم دا هم دی چې افغانان هم په دغه جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته، د دوی ښوونځي ته، د دوی تعلیم ته خطر پېښوي، چې هغه په مکتب کې له معلومانو سره شریک کړي یا په کور کې له والدینو سره شریک کړي، او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار وسیږي، او د هغه شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې بدبختانه په بعضو سیمو کې کېدای شي چې زموږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زموږ ماشومان نه پرېږدي چې درس ووایو، تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کې ماشومانو ته ورکول کېږي، بله خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولای شي د کتاب له لارې ماشومان ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي، او کله چې یو ماشوم وکولای شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او داغيله طریقه د معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک پر ترازی او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته بیا د ورته نه وای کله چې د ته بیا د معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې داسې دي چې پانه وژنه نو د اسلام نه خبر وي د واقعي اسلام نه خبر وي د ورته چې نه داس د نه دا او کومنګه د سه به تعلیم پاتې شو او منګه نه رسمي د کړې ولرو او نه هم غیر رسمي د کړې ولرو نو بیا زمنګ از موږ د کلو الکانو نه از موږ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او از موږ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نکاره
محمد صاحب د موږ غاوري
بلې اورم تاسو اورئ ماګر
دونکو ماهر مومن لمخ سره استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کې د سیته تخنیکی ستونزې رامنځته سوي بیا هم په هر صورت باندې مو کولای شو هغه بیا ځان سره راواخلو اوس را سره د پوهنې وزارت ویان د نوریا نهزاد د ټلیفون په لیکه کې ده نهزاد صاحب برنامه ته بخیر راغله
سلام ماشومان سلام با شما
شنونده شما زنده باشید ډیر زیات مننه نوریا جان مخکې زیات ټلیفونونه راغله تاسو را سره نوې وشه د هغو کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي ځینې سوالونه مطرح کول ځینې کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې د په افغانستان کې د خوونې کیفیت ډیر ټیټ ده هتا په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځي نسته که خونځي هم یالت درس نه ورکول کیږي استادان درس ته ناراضي نه حاضرېږي په دې اړه باندې کته سه د پوهنې وزارت په استازي تو باندې جواب ورکړي مهرباني
بسیار تشکر بله ما مشکل به کمبود مکتب را میپذیریم فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشاف دهات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم به هموطنان اطلاع را برسانم پروسه ساخت‌ساز انشاءالله جریان داره با تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقره قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد و اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید فاز دوم پروژه اقره شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساخت‌ساز مکاتب کمبود مکاتب را انشاءالله با ساخت‌ساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفهم بعد سومش هم فضای مناسب درسی خب در قسمت فضای مناسب ما بیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار بزودی توزیع شروع میشه و متباقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان داره همه که کار تکمیل شد بخیر ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خود بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه قابلیت هایی را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میکنه باشه پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصول جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم این برنامه کاملا ملغا کردیم فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستند که تربیه های معلم را تعقیب بکنن و حداقل سند 14 پاس داشته باشند با خودشان متباقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین معیار مهمی است که پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمی کنیم این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلاتی موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که ما تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و ما با همه امکاناتی که داریم
ان شاء الله
حل بسازیم و
مرفوع کنیم. ډیر زحمت مننه نوري جان. یو بل ستونزه، ښوونیزو مرکزونو ته غواخونه متوجي دي. موږ تاسو ته رونی شاهدانو په دشتبه چې سیمه کې الته د کوثر دانش کور سره نږدې الته 14 وسو مرجوب لیدلودله. تیر کال هم دي ته دوه کال وړاندې هم دي ته ورته 14 سبيبي. فقط کدره تو چې دولت په ځنګړې توګه د معرف وزارت دی په هنه وزارت د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره ستدابیر شي لري.
ببینین، تامین امنیت وظیفه معارف نیست. یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است، نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادند که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این هست که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند که متاسفانه ما میبینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها
نوجه جان یو بل سوال تراسو لدین ولاند په خونځه باندې ودانه باندې البته بریدونه سوی او خونیزو مرکزونه باندې بریدونه سوی، تاسو د مسول ګورګان په توګه تاسو چیرنې څخه چې دغه بریدونه د چا له خوا سوی دي؟
آشکارا هست. ببینین، حملاتی که صورت میگیره یا از طرف امو چند کتگوری ما داریم، یا حملات حادثات جنایی بوده، یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده، و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کتمیست کتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره، خب طبیعی است ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم. ارگان‌های کشفی و امنیتی در این قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تاسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام میدن.
دیر زد تماننه ورزو آوریدون کتا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. چوک لکم زینوم دو اخلا
علی پسمانیم لحلمن نمیاری کنیم
پسمانی سی مربانی
ما پښتنه دا اول سلامونه تاسو کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پښتنه دا ورور جان چې وسنۍ معرف به خیر پر گزار دی، یعنی موږ دومره ناهیلی یو، باور دی وشه چې موږ ناوی ولسوالی اوسیدونکو د کیفیت په لحاظ باندې دومره کمزورې دی. واقعا چې به خیر موږ ډېر زړه درد کا چې موږ خپل حالات، خپل ماشومان حالات وینو، یعنی سخت زړه موږ د اولادو سره، خپل وروڼو سره روان کښ په نوم علم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح د ساختمان شته دی غلطه، په کیفیت باور دی وشه کړه ته چې دومره سخت ظلم وو زموږ سره روان دی د استادان په برابر باندې چې
نورستان کم ستونزې مخکې اوریدونکو زنګونه وویل تاسو چې په کومه سیمه کې استادان هلته دغه ستونزې موجودې دي چې هلته کیفیت د تعلیم ټیټ ده؟
مننه افغان صاحب، اول خو خور ته سلامونه وایم او یو د افغان صفت نه نه هیله ده چې یو کلیدي وزارت کې چې یو څوک بیان دی هدي اقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري. خبرونه پښتو ژبه ده او اکثر د افغانستان
ستنځه سوال د مطرح کړه مهرباني وکړه.
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ زه خپل په لوګر کې ما مکاتب شروع کړي په اکثر سیمو کې موږ رسمي بسونه نه لرو، استادان په قطعي سره سر وجود نه لري، شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدي خو مطلق نه استاد شتون نه لري نشته. هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دي رسېدلي. د ښوونکو د شهرک فورمې ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده. دغه تر څنګ اکثر ښوونځي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي. تاسو فکر کوئ یو دوه بیل کې وایم چې دیسی د خور ځان سره یاداش وخت یو واقعیت هم لري. لوګر کې د کوچانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري. یو نظامی ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل یو دیوال سره فاصله او یو مناسب ځای وي. دغه تر څنګ د لوګر مرکزی لسته د مقام دی ولایت سره دیوال په دیوال ده. دا هم وخت نه وخت تعلیمي مراکز ته ستونزې او مشکلات جوړي. دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهم خبر دا ده چې د ماشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول. تاسو فکر کوئ اول خو د ښوونکو ماش څومره ده؟ په افغانستان کې چې ترین ماش ده هغه د افغانستان ښوونکو یاخ، هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نشي بین نور ستونزې دي. د موږ د لوکر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري. څلور پنځه کاله کېږي چې همدا وعده ایښودل کېږي چې تاسو به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن به رسېږي او سبا رسېږي، همدا خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي. زه تاسو ته د بیلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوکر کې د مرکزي لیسې یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی، که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کېدای شي پارلمان ولسیر یا وزارت ډېر غټ اقدامات کوي. متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حد اقل ونه نازول شو. ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یوی د افغانستان د زده کوونکو لپاره یوی د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات را دي، یوی سره باید کار وکړي.
مننه ستانیزه، مننه. وخت کم ده.
یو خبره په بخښنې سره تاسو کوم من په داخل د مکاتب کې سرندوی کمیټه لرو چې هغه د مکاتب یا زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتب په ساتنه کې ډېر خاص رول لري. په روی باندې باید جدي اقدامات وشي ترڅو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کمې.
ډېره زیاته مننه نورې جانې. دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عام مسله ده، ټول خلک ور باندې انتقادونه هم لري. دغه د ښوونکي یا د زده کوونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده. مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه، وایي تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه همدارنګه لیسې دغه نظامي ځایونو ته ډېرې نږدې واقع دي، په دې اړه باندې رښتیا هم داسې څه شته؟
اول ما عرض بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم، بسیار منفی نگر نباشیم، کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث. بحث دومی است که تبعیض قومی سمتی زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما می است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رسانه صحبت میکنیم. در قلم در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش شد. ما مشکل ما فعلا توضیحات خود ما را با استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما با مقامالی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توضیح کرده انشاءالله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه
تیر روز در کابینه پغنده کم پدیار من دیم بحث سویدم.
بله انشاءالله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما باز هم عرض میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشه. ببینین معلمین ما وقتی به پست‌های معلمی درخواست میدن اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب باز ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که میگیرن افزایش پیدا میکنه. معلم هم ما در شرایط فعلی داریم که تا 23000 افغانی ماش دار. درسته؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رساله صحبت میکنن این است که بیاین تا ای که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم، راههای بدیل تشویقی رو برشون پیدا کنیم تا ای که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و شغل خودشون دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شود. بحث دوم، بعضی شما در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی، ببینید فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه، وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از او تشویق تغییب هر آن مسائلی که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیز ما بعد از او در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید یک تصمیم بگیریم و به کار اقدام بکنیم. درسته؟ همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش را طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستند و این صد درصد ما در نظر داریم. اگر برادر ما تعقیب کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروندی که ارتباط دارن با معارف و در موردش صحبت میکنن در رسانه ها سر زده باشند، حتما شاهد هستند که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات را متشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده. خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې شوی ده. فقط اوس راځو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه. دلته د خون کې او د زده کون کې امنیت دواړه مطرح ده. په دې اړه باندې تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم لږینو خونځینو د اړو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشتن، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسما خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده و یک تعدادی از ولایات هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صحه به شکل بسیار دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تاسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل به خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به اینکه موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همون محل را میتونه کاور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوریا جان بری رو بخنی سره یواز دغه دولت
تعیین موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب ای به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شود، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگه کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که آسیب پذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن ما از این طریق میتونیم که جلوش بگیریم، ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است آسیب پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصله بیشتر بسازیم، ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است ما کوشش میکنیم که یک رای بدیل دیگه بر از این فیداشوهای مشکل از سالهای قبل هم مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در طول سه چه دامنیتی ستونزو و نور بلابل و عوامل العمل چون را افغان ما شما پزنگردی توگن جونی لتعلیم نا ببرخی دی؟ سه ارخم الکولی سی؟
در 1.1 میلیون افغان ماشومان دی چه دی امنیتی ستونزو و نور ستونزو لکبل دی ازبکرین ببرخی پاتستو بیدی؟ چه بدبختانه ده دی جمله سخه شپیته سالن از مش انجونی تشکیلوی.
ډیر زیاته مننه نوری جان. د پروګرام رشته برخه ده، فقط کدره تو چې روان خو روان تعلیمی کال ډیر وروسته پیل سه، نو تاسو د پوهنې وزارت څه پلان لرئ؟ ازموینه به کله اخیستل کیږي؟ وروسته ازموینه به کله د ابتدایي د لیسې د متوسطې په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟ په داسې حال کې چې دا نورستان او اوریدونکو په اړه باندې اندېښنه و خو د لاغه ولایتونو چې دي هلته واوري کیږي ژمی زره رسیږي، تاسو پلانونه څه دي؟
ببینیم یک اطمینان را میخواییم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشیم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. درست همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر به استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 3 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 3 قوس الی 15 ماه هود شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه هود الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 14 خورشیدی امتحانات سالانه اخلاق.
یکی
دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارن در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارن چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 هم و صنف 12 هم را ما یک ماه و 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 هم ما آغاز کردیم.
ډیر زیاته مننه ستانګزه صاحب. که په وروستیو کې راتولی سي چې د زده کوونکو او د ښوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې د تاسې وړاندې څه شی ده؟
مننه. اول خو خور ته زه وایم چې موږ منطقرانو یو، بلکې یو د قانوني حق غوښتنه.
وخت ډېر کم ده ستانګزه صاحب، ستانګزه صاحب وخت ډېر کم ده چې اصلي بحث ته راسو. اصلي بحث
خبر دا ده، بل خبر دا ده چې اساسي خبره دا ده زما په فکر سره امنیتي ادارو نه مستقیما مسؤلیت لري چې د ښوونځیو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او دوی هلته تدابیر وځي. دغه تر څنګ خپل ښوونکي د لیسو اول درجه عامر صاحبان او مدیر صاحبان او د پوهنې وزارت دی مکاتب د مسؤلیت خاطر باندې دوی باید دوامدار ناستې د امنیتي ځواکونو سره وکړي. همدار د خپل پوهنې وزارت د دې لپاره جدي تدابیر ونیسي. موږ د مسؤلیت په نوم باندې مدیریتونه لرو چې هغوی مستقیما په دې اړه باندې مسؤلیت لري تر څو د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. او ستاسو د راډیو او رسنیو د طریقې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومت نه مهمه دا ده چې مکاتب ملکي خلک دي، د هیڅ نو سیاسي مسایلو ډېر لري دي او ټول نه مهمه دا ده چې خپل په نظامي جګړو کې د مکتب ښوونځی او زده کوونکي او همدارت ښوونکي دوی باید مسؤونه وساتي او همدغه ښوونکي دي چې هم به د هېواد ته سوله راولي او هم به په دغسې یو بدو شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زده کوونکي روسي. زما په فکر سره هغه تعهد چې د خدای او ولس په وړاندې ښوونکو کړی ده د هموغه تعهد په اساس باندې به دوی خپلو زده کوونکو ته زده کړې ورکوي او که هر څومره شخص.
ډېره زیاته مننه نوریا جانب. فقط که په یو دقه کې خپل پیغام تاسو په دې اړه باندې ووایي اوریدونکو ته او خواستم څه د وسلوالو مخالفانو دولت او نورو کیلو خوونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنند، جنگ اینو خطرناکتر از نبرد مسلحانه است. اینو در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارن و همدیگر پذیری را ترویج کنند در بین مردم افغانستان. تشکر.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د برنامه په همدې ځای پات رسیدي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوریا نهزت اومدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزی او پاسټرالیا کې میش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.